درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان د کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. ښاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لار نه ده. سیاسي حل لار هر ارخیزی موافقه تا ارتیا لده چه پکی خپلواک و لسواک افغانستان تثبیت وی دستی چه ملی وحدت پکیوی او هر افغان شزه نارینا معشوم او جوان ځان د هغه تشتن وگلی.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووشه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې د غوړې د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږي له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او بیا سوچ شارګوټو کې خلکو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتر کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان صدر اعظم ګیورګي ګاخاریان نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هېواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند د مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن صدر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپې وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به 20-25 سانتي واوره بل پاسه پې پرته وه. نن واوره نسته پې، نن دولغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
د خلک به مصرفې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منځي مطالعه ته.
د دې یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون لاري نور جزئیات را سره شریک دي.
تاوان صاحب، احمد یاسر راشد افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران چې په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی وو، هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً په جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټنځای پیدا کړي. ښاغلی سراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او د اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویلي چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، اذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار بدوشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه یې بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاړ شي. ښاغلی سراج دا هم ویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10,000 بهرني وسلوال څه چې په دې کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، ترکستان شرقي وسلوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې 10 او د القاعده وسلوال شته او عملاً د طالبانو سره پورا نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې ورسیو کې د امریکا سناجرګي، د امریکا دفاع وزارت، پنټاګان او همدارول ځینې نور مهم ادارو جو بایدن ته کړی ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان چې د غلام مجاهد ازادي راډیو سره په ځلونو دا خبره رد کړې ده او ویلي ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس داسې مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنې ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واورېدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ار کې د 2020 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ار کې د 2020 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میشت د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تېر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې دې عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د هی حکومتوالی په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان طرحه یاد کړه چې په جوړېدلو سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوی. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې دا مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2020 جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت وایاند نیډ پرایس دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل امراندی کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي و کتاوتریخوالی راکم نشي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه وویل له دې سره چې افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایز زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راز وویل چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې په همغږۍ بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به همدا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزوو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې ښکیلو ښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبې هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي کنه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د می تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیوادو نو زینو چارواکو هم شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتو لسوتی که گل اوس پروک دیخ لوجه نه ختم سو مگه دهکانان بسانیان بو ولاد یو غنم
افت دوت سال وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابو ولس ولای وسیدون کیده دی وای په وجر بزمکه بن کی د منو بادام او یوشمر نور میو سلګونه ونی کینولی او په دروشت اجر بزمکه کی غنم او نور تو کی کرلی. خو وای پروان جمی کی د واورو د نه اوریدله عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نشته، نن غنم لوڅ ولاړ دی، کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښت کې تا نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندۍ شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابین کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
مین وایي د خپلې 12 کسیزې کورنۍ ټول لګښتونه د خپلو ځمکو او باغونو د حاصلاتو له پلورلو پوره کوي، خو وایي نه پوهېږي چې د راتلونکي کال لپاره به یې حاصل خوندي شي او که نه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کېږي چې هوا یې ډېره سړه ده او په ژمي کې پکې ډېرې واورې کېږي. خلک یې د یو شمېر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شویو تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سر وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. دی وایي هدف یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې ده په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 35 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور هم علاقه مند سي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسې نه رسېږي د ویښتو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ته راځي مسافرین دي، هغو دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس دا خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د ده دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه دکشه
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نایي خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو. خو په یاد لرې سبا له دو بجو د ماسپخین له دو بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونې وخت په یاد لرې سبا د ماسپخین له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمي پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16مه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23مه نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډېرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علني توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ورباندې بندیزونه لیرې سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو له پیغامونو
زه اریا ګل خو څخه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هیله ده چې نشر کړئ چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټولې لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورټ ولسمشر په خپله فرمان ورکړی و بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورټ یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورټ به کوم سرحدونه چې د شیرخان بندر، تورخم، ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورټ پرانیستل افغانستان په داخل کې. هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورټ غم وکړي. موږ ته ډېر په عذابي مخکې به چې دولت او کمیشن کې روسل د بریزر اخلي تبل کړې ده. دا مالیه دوه برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام موږ چارواکو ته ورسوي.
زه ساسي مشره خو د لښکره میراث ته ولې د مکانان څنګه ولې نه اوري ولې نه را نه د کیزه بس او ته کې چې دی ولار دي در کو دوا و درې مکانان یې ګرځ کړی دي. موږ مو د پټ خیانه لرو شزنی چې شری نه یو خیانه نه لري چې شنه لري ولې د مکانان نه نه د کیزه ولې د پوسټوال نه سولې ولې د پوسټګر په سیز نه خیازه شکیا ځای کړل دلو ته کې سپټ او ته کې دی او ته کې د مکانان نو چې سینه دی وره چې د مکانان نه وره دي موږ کور ځای له ژوند نه رو ایالونه له پر موږ باندې جاري بغاري وي. د بس او تک چې دی انت ولادي کرسیره داش نه څه کې دره نه نه څه کوم خوري. ما دا زوی راځي چې دا غږ پیغام دې چې ما आवाज در شو مشرانو د رغو پر دی ورسي. زه مننه د زوی راځي چې خو ته ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونه وروسته وړاندې کیږي. د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلی غني نن په کابل کې د جنیوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېریږي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا جګپوري ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.6 ریختر په کچا د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان صدراعظم ګیورګی کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلي.
د هم سپورتي خبرونه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچون کې یا بالران موندلي چې د توپچونې سرعت یې 140 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې یې و داسې توپچونکي موندلي چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته آن تر 140 پورې رسیږي. دغه بالران څلور یې د اوسني پړاو او درې یې د مخکنی پروسې څخه غوره شوي چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په موخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یولسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل څلور ورزشي ټولنو 200 ښځینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 1500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایټالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایټالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایټالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو همداسې مایی به کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکلغه گیګو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو دونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمال پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته پغمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیگی، پرونو هم بده لگی، پتول این آقا خو خدا کرده ده. نو تولی ده وینا ورتا که چی ده گوڑه اللہ شال اللہ پا بل نامه بوله کنه. بایده ایسی نومی ورتا وقتی چی پلانه آقا خوشالیگی، چی گوڑی ورتوی لیا آقا بده مانی، جنگو نکی پی. ده ویسی پندقه ساعت که لا مل وی، اولا می او مل کرده وی، نو دوخ نه بده مانی او سوره.
شرا درې ګوتیم لري چې بس د لږ زر کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې څه نه وراره سه اوس غره په سخانې ټول قربان به ګانه چې راس په عرب سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي
لغاتې د مور په پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړول ته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
ته په خریب سوي دي
د چې په خادستان
چې ما خادستا
موږ ته څه کا جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ خو خپه کیږو خای نشته خای نشته زو ته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایی په کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پخلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.